اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د 9 ساعته خبرونه د دې روستۍ غړې د قربه په هیڅ زه مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پیښور په نشتراباد سیمه کې د سیډیګانو په یو دکان د بمی بردهال به د غلام غوث ناورو د سیند صوبې د سیلاب ځپلو سستونزې دي. د ظفر کریمی د خولې بیانوي په کراچۍ کې د جرمونو د پلټنې د ادارې یا د یو لوړ پوړي چارواکي په کور د ځانمرګي برید پلټنې روانې دي. راپور پلرو د خبریالانو ستونزې او د پاکستان سیاسي حکومتي او د امنیتي ادارو مشران ولې محفوظ نه دي. فرخند وزیر نبا د دې جواب وورو. په دغه اړه نور راپورونه او د نور راپورونه هم د دې خبرونې برخه دي. فاول ورزو عبدالحی کاکر ته چې خبرونه ته وورو.
د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د ریموت کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. د پاکستان د کراچي په شار کې د پولیسو د پلټونو د ادارې سی آی ای بی ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځانګړي برید مقدمه په هیواد کې د نا آرامۍ خورونکو عناصر پر ضد درج کړي ده. په نیویارک کې ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر سر د نړیوالې ناندرې د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره غونډه کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په سر شهر پېښور کې د ریموت کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه د دوشنبه په شپه د پېښور له نشتراباد چوک سره نږدې د سیډیګانو د یو مارکیټ مخې ته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې په پخوا هم اورپکو د سیډي دوکانونو په نشه کړي وو. د پاکستان د کراچي په شار کې د پولیسو د پلټونو د ادارې سی آی ډي ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځانمرګي برید مقدمه په هیواد کې د نا آرامۍ خورونکو عناصر پر ضد درج کړي ده. د چودري اسلم پر کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. د جنوبي کراچي د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې چودري اسلم په بیلابیلو برخو کې د نا آرامۍ خورونکو عناصر پر ضد کامیابه کاروانی کړې وي او ځینې یې نیولي هم وو. داود جنوبی کراچی د پولیسو مشر کمانډر شوکت علی زیاته کړه چودری اسلم په خپل ایف آی آر کې هم د دې عناصرو په برید کې د لاس درلودلو تور لګولی دی. تر اوسه د برید په تړاو هیڅوک نه دی نیول شوی. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوک کسان نیولي چې پکې 9 بهرنیان هم دي. د پولیټیکل ایجنټ له دفتره جاري شوی بیان وایي د عملیات نن سهار وختي د وچه خوړی په سیمه کې وسو. د یو ځای خبريال حفیظ الله د پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سهار د 5 بجې نه سیکورټي فورسز هم مال سایټ کې لګېدل. یو کله د وچه خوړه په دې کې پرشنی وکړو. دوه ټرکونه د بارود نه ډاکو نیول او سره 15 کسان نیولې دي. افغانان هم شته په دې کې. مطلب دی چې جنوبي وزیرستان د تاریخ طالبان د خلکو هم وینا کېږي او سره نور غیر ملکیان هم شایي چې دا د فوجانو په خپل قبضه کې اخستي.
دا ځای خبريال حفیظ الله د چارواکي داوه کوي چې په نیول شوې وسله بلوچستان او سند صوبې ته وړل کېده. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د صوبې بیلابیلو هسپتالونو ته د ډینګي وایرس شاوخوا 209 ناروغان راوړل شوي دي. د چارواکو په وینا له دې سره په صوبې کې د ناروغانو شمیره تر 16000 زیاته شوې. خو صغیر سرکاري رپورټونه د ډینګي د ناروغانو شمیره 12000 ښایي. د پنجاب حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره د 1000 نورو نرسانو د اخیستو پریکړه کړې ده. بلخوا د بلوچستان یو وتلی سرجن ډاکټر ایاز مندوخیل د کانګو وایرس له ناروغۍ مړ شوی دی. د نوموړي ورور مشال ریډیو ته ویلي چې ډاکټر ایاز د کراچي په اغاخان روغتون کې نن سا ورکړه. د دوی په وینا درې ورځې وړاندې د کوټې په یو شخصي روغتون کې د یو ناروغ د اپریشن پر وخت نوموړي کانګو وایرس اخیستی وو. تر دې وړاندې هم نوموړي ته د اپریشن پر مهال له یو مریض هیپټایټس سي وایرس لګېدلی و چې وروسته په هندوستان کې خپل اینا بدله کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې ډاکټر ایاز مندوخیل به سبا په خپل پلرنی چارټوبي ژوب کې خاورتا وسپارل سي. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبر ناوړی. په نیویارک ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر سر د نړیوالې ناندرې د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د دې د هیواد ډیپلوماټان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا کلنۍ غونډې ته راغلي. د اسرائیل، فلسطین او د نورو هیوادونو له استازو سره په شدیده ډیپلوماټیکو خبرو اترو کې بوختي.
We are engaged in extremely intensive ongoing.
هنلي ټرنټن وايي موږ له فریقانو او د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې لراغلو ټول خلکو سره په چدي د ډیپلوماټیکو خبرو اترو کې بوختیو. موږ باور لرو او په دې خبره زور کوو چې د دوو مملکتونو د حل لپاره موږ ملاتړ کوو او غواړو چې هم داسې وشي. هغه یوازې خبرې اترې دي. چارواکي وايي هنلي ټرنټن د دوشنبه په ورځ د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د هغه متفقه بیان د بحث کولو لپاره ولیدل چې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو امریکا او روسیې د سولې مرکچان به جاري کوي. رپورټونه وایي د فلسطیني انتظامی صدر محمود عباس د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره د رسمي درخواست چمه کولو تیاری نیولی دی. د ترکیې له پلازمینې انقرې رپورټونه وایي یوې چاودنې د ښار مرکز لړزولی او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د ترکیې مرستیال لومړي وزیر ویلي چارواکي شک کوي چې بم په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوی دی. تر اوسه هیڅ چا د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. او وروستۍ خبر هم دا دی چې په نړۍ کې د درجه بندۍ ایجنسی سټنډرډ اینډ پورز د اټلي د باور کچه یوه درجه یعنی له ای پلس څخه ای ته راکمه کړې ده. دا په داسې حال کې د یورو زون لپاره یو بل ګزار دی چې وار له مخه د اروپای ټولنې د پورونو پر بحران د کابو موندلو هڅه کوي. ایجنسی په خپل یو بیان کې ویلي کېدای سي د اټلي درجه نور هم راکمه سي. بیان زیاتوي سټنډرډ اینډ پورز باور لري چې اټلي د اقتصادي ودی کمزوري سباون لري. بیان پر مخ وايي د روزګار کمه کچه د اولسي خدمتونو نااهل اداره او د مناسبه پنګاچونې نشټوالی د اټلي د اقتصادي ودی مخ نیولې ده. د خبرونو پای
پوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدو. د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د سیډیګانو په دکان باندې برید وسلوال طالبان غنی چې دا یو اسلامي کار دی. خدا په جمعهتونو او په ماشومان ولې برودونه کیږي؟ د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعات وزیر وای
هغه سیډی دغه نه بخي جمعهت نه بخي بازار نه بخي جنازه نه بخي دا د هغه کسب دی. دا کسب به سر تر سي زمونږ خپل همت دا پکای چې دی خلاف مونږ یو شو.
په پاکستان کې یو شمیر سیاسي حکومتي او د امنیتي ادارو مشران په نخښه کېږي. د خیبر پښتونخوا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې د ټولو نه زیات عوامي نېشنل ګوند اغیزمن شوی دی. او په بنو کې په یو مشاعره کې شاعران د حقونو خبره کوي
چې حقوق مې د خوري تور نور کې دای نشي تش په خلو چې پاکستان زمونږه کور دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. خبردونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د دین حساسه خبرونه په دې روستۍ غړی کې ز مجید بابر تاسو سره يم. تمل رو چې تاسو به هم را سره ورو د دې خبرونه رومبي راپورته. د پیښور سره نږدې په نشتراباد سیمه کې د سیډیګانو په یو دکان باندې بمی بریت شوې ده چې لاملې 15 تنمړو او 3 دیش نور جوبل شوې دي. د دغه بریت نور حال د غلام غوسنا ورو
د پولیسو په وینا پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د ګریس پلازې مخې ته په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې 15 تنه مړه او 28 نور جوبل شوي دي. د پیښور اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سیډیانو د یوې پلازې مخې ته په سړک په موټر سایکل کې کېښودلې شوي چاودونکي مواد وچاودېدل.
دا تقریبا 15 منټ او 9 بجو ټایم موټر سایکل کې دا دمکه شوی ده. آئی ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ دا اور تقریباً دے کہ 8-9 10 کے جی پورے مواد استعمال شوی دی بارود ہسپتال دا پوزیشن دے. ہسپتال نہ ہم رالم درے کسان ڈیتھ شوے دے اور 33 کسان دری دیش کسان زخمیان دی. دے کسان سر محکم دو ایس پی سی ٹی زمونگ ٹولو میٹنگ شیو سی سی پیو سے چی سی ڈیز چکم شاپ دی دے بس ڈیر زیاد خیال ساتھ کم گاڑی چی رازی کم موٹر سائیکل چودری گیتا سب پتی سے کہ خپل سکیورټی د چاپیر چل بډې زیات خیال ساتي او دا واقعي ډېر سنسټیو دی.
د پیخي یو عیني شاهد د دې چودنې په اخلا مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم کامران دی او زما شاپ د صدف ډی وی ډی نمبر زما د کسٹمر سره ولاړم، خبرې مې کوله چې دې ثانیه کې یو بلاسټ شو بدل ته دې خوا وچل سورې نور خو نه لس منټه زمونږ موګونه بند او موږ دکان کې دا خدای بچیړو دا ټول شیشه ده دې کې خدای ډېر غټ خیر وکړو.
په دې پیخه کې د پنځو مړو او اته شو زخمیانونه علاوه په ګریس پلازا کې د سیډیانو دکانونو او شاوخوا نورو جنرال سٹورونو ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې غندلی ده. د پیخې په ځای کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
داسې ده چې دا خو مخکې مونږ ویلي دي چې دماکي او واقعیت دا به کېږي، دا فوري د ختمېدو د دې امکانات داسې نشته دی، او چې دهشتګردي وي او دهشتګرد خلک وي واقعیت خو به خامخا کېږي، او په غټه غټه پیمانه باندې په دې یو څو ورځو کې وشوي، او داسې واقعیت خو هر ځای ممکن دی چې جومات ته نه هغوی نه بخي، هغوی سیډي دغه نه بخي، جومات نه بخي، بازار نه بخي، جنازه نه بخي، دا د هغوی قسب دی، دا قسب به سرته رسوي. زمونږ خپل همت دا پکار چې د دوی خلاف مونږ یو شو او دوی خلاف منظمه کاروایي کړو، چې تر څو کاروایي نه کړو ختم کړي نه، دا دهشتګرد وي، دا دهشتګردي به وي.
د پېښور د اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې پېښور کې د سخت امنیتي ګامونو باوجود ولې د ترګرۍ پیښې رامنځته کیږي، نو هغه وویل،
نو ناکې خو واقع چې مونږ لګولې دي، خو پېښور ټرافیک هم ان مینیجبل دی، او پېښور کې یو لار نه ده، ډېرې لارې ښار ته راغلي دي، که دا ځای دی نو ورسره سرویس روډس دي، ورسره ګلیانې راغلي دي، نو مختلف روډونه راتلی شي. پولیس دا جنگ چې کله شروع شوی دی، د پولیس مورال کې به د پېښور پولیس، د خیبر پښتونخوا پولیس مورال کې به تاسو څه کمی ونی.
د یادونې وړ ده چې دا پېښه په نشتر آباد چوک کې په داسې حال کې رامنځته شوه کله چې د نشتر آباد ګڼ شمېر خلک دغه وخت د ګریس پلازې شاوخوا دوکانونو کې سودا لپاره راوتلي وو، او په مړو شوو کسانو کې په صدیقي جنرال سټور کې یو سودا کوونکی زنانه هم شامل ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
خوردونکو، دا مشال ریډیو دی. د پېښور نه ورځو کراچۍ ته. کراچۍ کې د سی آی ډي پولیسو د چارواکي چودھری اسلم په کور د ترسره شوې حملې مقدمه د کراچۍ پولیسو د چودھری اسلم په مدیت کې لیکلې ده. پولیس وایي حمله کې د ککړتیا په تورې لاسوک نه دي نیولي، خو په دې اړه د ایف آی اے او سی آی ډي دوه ډلې جوړې کړې شوې دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سی ای ڈی پولیسو مشر چارواکی چودھری اسلم په کور د ترسره شوې حملې مقدمه یا ایف آئی آر د کراچۍ په درخشان تانه کې لیکل شوې ده. پولیس وایي دغه ایف آئی آر کې د سی ای ڈی پولیسو چارواکی چودھری اسلم په هغه عناصرو شک څرګند کړی دی څوک چې د ملک په بیلابیلو برخو کې بدامنی خوروي. پولیس وایي حملې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي، خو تر اوسه یې په دې حمله کې د ککړتیا په تور څوک نه دي نیولي. جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي په دې حقله مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کیس د پلټنې لپاره د ایف آی اے او سی ای ڈی دوه ټیمونه جوړ شوي دي.
مختلف گروہ ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے خلاف پچھلے دنوں
بیلابیل ڈلی دی چې د ملک په مختلف برخو کې کاروایان کوي. چودھری اسلم تیر وختونو کې د دغه ډلو په ضد کامیاب عملیات کړی دي، او هغه یې نیولی هم دي. ایف آی آر کې هغه ویلی دي چې کېدای شي د حمله کې د دغه ډلو سره تعلق لرونکو عناصر لاس وي. د هرې زاویې څخه د کیس د پلټنې په اړه تحقیقات کوو. دې کې یوه زاویه دا هم ده د کوم په لور چې اسلم صاحب په خپل ایف آی آر کې اشاره کړې ده. یاد دی وی چې د ګل په سحر کراچۍ ډیفنس په سیمه جمع کې د سی ای ډی پولیسو ایس پی چودری اسلم په کور برید شوی و چې د پولیسو په خبره دغه برید کې ځانمرګي حمله کوونکي د باروتو ډک ګاډی د کور د دروازې سره جنګولی و، خو تر اوسه پولیسو ته د ځانمرګي حمله کوونکي د وجود برخې په لاس نه دي ورغلي. دغه برید کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوي وو. چودری اسلم کراچۍ کې د سی ای ډی پولیسو چارواکی دی. سی ای ډی پولیس کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد عملیات کوي چې تر اوسه یې د دغه ډلو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر کسان نیولي هم دي. چودری اسلم په نویمه لسیزه کې کراچۍ کې ترسره شوي اپریشن کې هم فعال ونډه لرلې ده. د چودری اسلم په کور د پرونی برید پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
وګوردونکو د چودری اسلم په کور د دې برید نه پس داسې پوښتنې راولاړیږي چې په پاکستان کې په دې وروستو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې یو شمېر مهم حکومتي، سرکاري او د سیاسي ګوندونو مشران ووژل شول چې تر اوسه یې د وژنې پلټنې روانې دي. دا چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه څنګه وکړل شي د خپل ځان او ولس سره سره د مهمو خلکو حفاظت وکړي، د دغه پوښتنې ځواب د مشال همکاري فرخند وزیر په خپل راپورټ کې لټولی دی.
په تیر نږدې وخت کې په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو چارواکي، حکومتي او سرکاري افسران او داشان یو شمېر سیاستدانان او د هغوی د کورنۍ کسان په نښه کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات په ترهګر پیښو او بمی چاودنو کې پولیسو ته د سر زیان رسېدلی. په 2005 کال کې د پولیسو یو مشر ملک سعد او د تیر کال په 14 اگست ایف سی کمانډنټ صفت غیور په ځانمرګ او حملو کې وژل شول. صفت غیور چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو یو مشر هم پاتې شوی وو او د وسوالو ډلو پر ضد یې په عملیاتو کې هم مهم رول لوبولی وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته د لوړپوړو چارواکو او د پولیسو د وژنې په اړه وویل، پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې سخت نقصانونه رسیدلي.
تعداد ډېر زیات دی، یعنی صوبې کې صرف چېدنو درې ڈی آئی جی سینئر افسران، یو چیف آف پولیس پشاور او یو ڈی آئی جی بنو، زموږ ډېر ښه افسر او کمانډانټ ایف سی د پولیس آئی جی درې خو دا سینئر افسران شهیدان شوي دي. بل ایس پی سی دي درې خو زما په دې ټینیور کې او لږ مخکې هغه ایس پی شهیدان شوي دي. ڈی ایس پی لا تعداد دي، ټوټل تعداد تاسو تقریبا د پولیسو ګورئ نو وروسته درېو کالو کې هر کال تقریبا 2 او 200 میاشت کې پولیس والا شهیدان کیږي چې په پاکستان هم وي او بیا سینئر افسران هم ډېر لوی تعداد دی.
په پاکستان کې د 2005 کال راهیسې په حکومتي، سیاسي او نورو مهمو چارواکو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات او پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او د هغوی د کورنۍ کسان د ترهګرو لخوا په نښه کړل شول. په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړی عالمزیب خان په یو موټر بمی چاودنه کې وژل شو، او هم په دغه کال کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل ایم پی اے ډاکټر شمشیر خان چې د اسمبلۍ په فلور یې د وسلوالو طالبانو خلاف خبرې هم کړې وې، په یو ځانمرګي برید کې د اختر په مهال په خپله حجره کې وژل شو. دا شان د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د ان پی د دوو غړو وقار احمد خان او واجد علي خان ورونه په سواد کې وژل شول. د دغه صوبي سینیئر وزیر بشیر بلور هم د دوو بمی حملو نه ژوندې راوتلی، او د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین هم تیر کال د خیبر پختونخوا په پبو کې د ترهګرو لخوا د خپل کور سره نږدې وژل شو. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک چې په دې وروستو کې د یو وسوال برید نه روغ راوتلی، د ترهګرۍ ضد جګړه کې ان پی ته د رسیدلي زیان په اړه وایي،
د ټول نسلوا تاوان چې دی هغه عوامي نسل فاتح ته ملاو شو. دا زما یقیندار چې زمونږ 300 یا 600 لگ د فاتح مشران، تنظیمي عہدیداران، د فاتح کارکنان، زمونږ پښتنو د جرګو او د وجو مشران، دا خلک چې دا شهیدان شو، د وطن دشمنان چې دي هغوی ته به شکست انشاءالله رسي، او دا شکست چې دی دا د هغوی مقدر
موقف.
لکه څنګه چې عوامي استفاده خپل کړی.
د ترهګرۍ د روانو پیښو په لړ کې سږ کال په بنو کې د پولیسو ډی پی او اقبال مروت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه وړاندې د پولیسو یو بل مشر جاوید اقبال په لکی مروت کې وژل شو او وروسته په سوات کې هم د هغه د جنازې په لمانځه کې په یو ځانمرګي برید کې د هغه زوی او ګڼ شمېر نور کسان وژل شول. دا شان د بنو د پولیسو مشر عابد علي او د کوزدیر د پولیسو مشر خورشید خان هم په تیر وخت کې وژل شوی دی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې وزیر خان ناصر چې د کوټه د پولیسو مشر دی په کور یې یو ځانمرګي برید وشو چې دی پکې روغ راوتلی دی. دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پولیس څومره ټریننګ او وسله لري چې د ولس حفاظت وکړي، د مهمو حکومتي او سیاسي خلکو امنیت هم خوندي وساتي او ځان هم بچ کړي. په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد مشال ریډیو توای
دا پولیس چې کوم موږ تل حال چلو دا هغه خلاف موږ استعمالو دا صرف د لا ان اورډر او چې کوم معمولي جرایم دي سوسایټي کې په معاشره کې جرایم دي دا هغه لپاره دی. دا چې منظم تخریبکار او دهشتګردو خلاف یو نوې فورس پکار دی د پولیس چې هغه دا تربیت لري، هغه دا وسایل لري، هغه دا قابلیت لري چې هغه د خلکو مقابله وکړي.
په 2005 کال کې د پاکستان په 2 پاتې شوي وزیر اعظم او د پیپلز ګوند په خواري مشر بېنظیر بوټو هم په یو ترهګر برید کې وژل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا پر ډزو وژل شو او له هغه وروسته په اسلام آباد کې د اقلیتي عیسوي ډلې وفاقي وزیر شهباز بټي وژل شو. په پاکستان کې د مهمو حکومتي سیاسي او د پولیسو د مشرانو د وژنې زیاتره پړه په پاکستان کې وسوالو طالبانو پر غاړه اخیستي، خو تر اوسه د دغه کسانو په وژنه کې ککړو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. چې د شنونکو په خبره د دغه پیښو ککړو کسانو ته پر وخت سزا ورکړل شوې وي، نو په دې سره به ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ډېره کامیابي ترلاسه شوې وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
وګوردونکو ورزو یو بل راپورتا په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د ټولنې چارواکو په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تشدد په زیاتوالي اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصيل د زموږ همکاري حسیب شهید ناورو.
په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د ټولنې چارواکو په دې هیواد کې د خبريالانو د ژورنالیستیکي کارونو په وړاندې د خندونو او تشدد په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د دې ټولنې په ورستي رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبريالان په تیره بیا بهرني ژورنالیستان پایبټ آباد کې چیرې چې د مې په دویمه اسامه بن لادن ووژل شو رپورت جوړول څخه منع کیږي او یا هم هلته د تلو لپاره باید ځانګړې اجازه لیک ولري. د بی پولي خبريالانو د ټولنې مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل سره دې چې د پاکستان په آئین کې د رسنیو یا مطبوعاتو په ازادۍ ټینګار شوی، خو اوس خبره برعکس روانه ده او دوی د دې کار غند نه کوي.
پاکستان حکومت په خپل وینا کې دا خبره تسلیم کړې ده چې هغه د ژورنالیزم په ازادۍ کې د ژورنالیستانو په آزاد تګ راتګ کې یقین لري، خو عملا دا غي سو الټه کارونه روان دي. خاص طور باندې زموږ په پټ آباد کې ګورو د 13 میاشتنه تر اوسه پورې ډېر شمېر ژورنالیستان ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه هغه ځای ته لاړ شي او ورسره ورسره دا غوښتنه هم کیږي چې هغه به خاص مخکې نه اجازه راواخلي د چارواکونه. موږ دا ګامونه د سیګنو لکه د ژورنالیستانو آزاد تګ راتګ کې یو غټ خنډ دی او دا د آزاد ژورنالیزم په حواله سره ګام دی چې موږ یقینا غند نه کوو.
اقبال خټک وویل ایبټ آباد ته د تلو پر مهال بهرنیو او کورنیو خبريالانو مخې ته د نورو خندونو ترڅنګ پر دوی تشدد هم شوی دی.
دا خبره خپل د حکومتي چارواکو تسلیم کړی دی چې هغه دغه ژورنالیستان چې پکې د فرانس ژورنالیستانو شامل وو، چې چین ژورنالیستانو شامل وو او بیا ورسره د پاکستانی ژورنالیستان چې هغه غزته تلل غوښتل هغه ته اجازه ورنه کړو یا هغه غزته جوخته نه خدل. او په دې کې یو ژورنالیست محمد احسان خان چې د ټیو ریډیو د لپاره کار کوي په پټ آباد ښار کې، هغه سره خودمره والیم دی او ډېر زیات تکلیف یې ورته رسولې دی. سو دا هغه ثبوتونه دي چې دا اجازه راکوي چې د پاکستان د حکومت چارواکو نه موږ غوښتنه وکړو چې هغه دې په دغه حالاتو باندې موږ ته جواب راکړي.
خو ډیوا رادیو خبریال محمد احسان خان مشال رادیو ته وویل چې د هغه سیمې ته چې د تلو اجازه ورته نه و نه وتللې. خو پرې نامعلومه وسلوالو چې د په وینا ملکی جامعې په تنوي اردو ژبه غږېدل برید وکړ او دی یې ټپي کړ.
دغه ورځ باندې اتحاد کمیشن په نوم باندې چې دغه اسامه د اوسېدو پاکلاګي پلټنې کوي د پاکستان حکومت جوړ کړی دی. دغه غړي راغلي وو او دوی د اسامه د کلا دننه په ما باندې چې کوم تشدد کړی دی، ګزارونه یې کړي دي، وهل هم یا مانه چې سواغ است زما موبایلونه کوم روپۍ دي یا هغه ځای ته مین تللی چکه چې اجازه نه ورکوي خبریالانو ته. دغه خو وسلوال وو، د دې سره په لاسونو کې وسله وه، تنان وو بیا د شپې 8 بجې چې دوی سره په ما باندې برید کوي او پاکستانی خلکو د پاکستان اوسېدونکو صرف په دومره پوه شوم چې د دې مقصد دا چې ما ویری.
خبریال احسان خان وایي حکومت تر اوسه پورې د پښتنه نه ده کړې.
حالت کې نو ما پوری خبره کړې وه، زه به خود هم شوم، بیا زه روغتون ته هم ورسېدم، خو چې کله په خود راغلم بیا وروسته ما هڅه کړې ده خو خبره ورسره نه ده شوې او تر اوسه پورې د ما سره خبره شوې ده.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د خبریالانو او بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه او ستونزې زیاتې شوې دي او د روان کال پر مهال په دې هیواد کې 2 خبریالان وژل شوي او تیر کال 11 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. خو دا ټولنه د خبریالانو د نورو ټولنو په استازیتوب وایي چې حکومت په دې برخه کې لکه څرنګه چې په کار و هیڅ ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي که د خبریالانو د خوندیتوب په مخه حکومت څه ګام پورته کړي نو د دوی په وړاندې به د زور زیاتۍ مخه هم ونیول شي او پاکستان به د هغو هیوادونو سره جوګه شي چې د بیان ازادي پکې خوندي وي او د خبریالانو لپاره به د روان کال په شان د خطرناک هیواد پر ځای د امن هیواد ثابت شي. حکومت په پاکستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب او بیان پر ازادۍ په وار وار ټینګار کړی دی. خو دا چې د دوی دغه ورستی داوی پاړه حکومت څه ځانګړې دریز لري په دې اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی او د خیبر پښتونخوا له حکومت سره پایبټ آباد کې د خبریالانو په وړاندې د خندونو په اړه د مشال رادیو د اړیکې ټینګولو هڅه هم د رپورټ تر پایه بریالی نه شو.
وګورونکو ورزو سینتا د سین سوبې د سیلاب ناغز منشو سیمو کې متاثر شوی خلک شکایت کوي چې خوراکي توکو د کموالي له وجې ماشومان د غذایی قلت سره مخ دي. د دوی نور ستونزې دي د ظفر کریمی نه یاورو.
سین صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په دغه صوبه کې د سیلابونو او بارانونو څخه د اغیزمنو شوو خلکو شمیر د 30 لکو څخه اوخته دي او په دغه ناورین کې د قربانیانو شمیر 325 کسانو ته رسیدلی دي. رپورت کې راغلي دي چې د سیلاب قربانیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د نواب شاه سیمې یو اغیزمن شوی تن شفیع الله لاله مشال رادیو ته ویلي دي چې تر اوسه یې سیمه کې اوبه ولاړې دي چې له وجې ماشی او مرزونه زیات شوې دي.
وګو حوصله کې معمولی کم شو لګه پوره اسلام کم خو نه دی خو لګو دی دا هغه په تو ختم شو د پاسه ماشو را لید زیات دی دا ماشی دور هي چې خبره ده نو په مړو لګي یې نه پدای کی په دوايه نه دي دا ماشی دی بیمار دی زیات دی خدای نه یو مو ډیر خدای نه کوي عمره خدای دې ما خل دې بدلې خدای نه دي نو ماشومان چا مند خدای دانی نه خدای ما ته وګ نه او خدای دې ته دې نه 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 مکمل دی خدای نه یو لګه ته شروع شي واصله نن دا درې
د سیلاب څخه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې سیمه بدین کې. سیمایز خبریال عبدالوهاب وایي چې د خوراکي توکو کمی له وجې ماشومان د خوراک د کمی څخه اغیزمن شوي دي.
دغه لکه واړه ماشومان چې کم واړه ماشومان اوس پیدا شوي دي د سلو ورځو دی یا د هفته دی یا د لس ورځو دی هغې لپاره ډېره غټه مسله ده چې د هغې دپاره د پیو مسله ده. واړه ماشومان دي هغوی نور څه خوراک کولی شي. هغه واړه ماشومان چې کم دي د اوس نه د هغې د خېټې بیمارۍ کې د سترګو په بیمارو کې او مختلف جلدی بیماری چې کم ده دې وخت کې د هغوی په دې بیماری باندې مبتلا دي. دې وجه باندې هغه میندو ته چې کوم خوراک نه ملاوېږي
د سیمایز میډیا لمخې سیلاب ځپلو ته د خوراک څخه سیزونو د نه رسېدو وروستو بدین ټنډواله یار او عمرکوټ په سیمو کې اغیزمنو شوو خلکو مظاهرې کړي دي. بلې خواته د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې اغیزمنو شوو سیمو کې د ولاړو اوبو څخه په ماشومانو کې مرضونه زیاتېږي. د یادې شوې ادارې یو چارواکي عبدالسمی رسنیو ته ویلي دي چې اغیزمنو شوو سیمو کې خلک د سر سوري او دوایانو ته ډېر ضرورت لری.
تو ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واٹر ٹینکرنگ شروع کریں.
زمنگ اولنے ترجیح ہم دیتا تھا چد پاک اوبر سولو کار بش پڑکڑو چد سکولو پاک اوبر خلق تو رسی گی غزمن شوی خلق پتیر بیا معشومان او دہوی مین دے پاک اوبر وس کی نہ د پاک اوبر د استعمال څخه د مرزون خوریدو مخنیوی کې دی شي. بلدا چې د ماشو څخه چې کوم ناروغي خوريږي د هغې د لپاره هم موږ واکسین کول شروع کړی دی. باید یادونه وشي چې ملګرو ملتونو د سین صوبې سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې ورورولۍ څخه 6 کروڑ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
خبرون کو خبرونه هم تاسو د پاروي په پیښور کې په نیمه بجې کېدونکې دي او تاسو د خبرونو لنډیز به د عبدالحی کاکړ نه اورئ.
د خیبر پښتونخوا په سر شهر پېښور کې د ریموټ کنټرول په بېمې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 شوبل شوي دي. دا چاودنه د دوشنبه په شپه شوې ده. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د پولیسو د پلټنو د ادارې سی آی ډي ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځانمرګي برید مقدمه په هیواد کې د نارامیو خوروونکو عناصر پر ضد درج کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوک کسان نیولي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د صوبې بیلابیلو هسپتالونو ته د ډینګي وایرس شاوخوا 200 نور ناروغان راوړل شوي دي. د بلوچستان یو وتلی سرجن ډاکټر ایاز مندوخیل د کانګو وایرس له ناروغي مړ شوی دی. په نیویارک کې ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر سر د نړیوالې ناندرې د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره غونډه کوي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مود عبدالحی کاکړ نو اوریدو. او دا چې په پاکستان کې کورنی مطبوعات سوای د دې اداري او د دې سرټکی کمی خبرې کوي. انیس اجمل دغه اخبارونه کتلی دي او تاسو د پاره ته دا رپورت برابر کړی.
روزپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او امریکا د پوځي مشرانو ترمنځ لیدو کاتو په یو داسې وخت کې شوې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابېدو اړخته روانې دي. اداري لیکي چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او ایډمرل مایک مولن ترمنځ د 2 غونټو په ملاقات کې خو دواړه هیزه پوځي مرستې جاري ساتلو باندې خبرې اترې شوې دي. خو د امریکا پوځي مشر یو وار بیا دا ویلي دي چې امریکا ته د حقانی نتورک په اړه ډېر شکونه دي، ځکه د پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیٹورک پر ضد کاروائی وکړي. او د امریکا د دې بیان پترس کې جنرل کیانی ویلی دی چې پوسټ ترهګره پر ضد خپل پورا کار کوي. ادارې لیکي چې په پاکستان د امریکا لخوا بے بنیاد تورونه لګول دي بند کړي شي. خو د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده، نو په هغه کې دا یو واخه خبره وشوه چې ناتو اتحاد به په سیمه افغانستان کې د امن لپاره پاکستان سره خپل مرستې زیاتوي. روزپانا آج په خپل ادارې کې لیکي چې د اخباری رپورټونو تر مخه په صوبه خیبر پختونخوا کې او په خاص توګه پېښور کې د ډینګي وایرس ختمولو لپاره د ماشو سپرې مهم د بعضی کسانو د مداخلت ښکار شوې ده. او چې دا سپرې په کومو سیمو کې شوې ده نو هلته هم څخه نتیجې مخې ته نه دي راغلي، بل په بازارونو کې د ماشو سپرې 10% ګرانه شوې هم ده. ادارې لیکي چې دا مهم خرابولو والو کسانو ته دا احساس نه کیږي چې ډینګي مرض هغې ته هم لګېدای شي. ادارې په اخره کې لیکي چې موږ متعلقه چارواکو ته خواست کوو چې هغې د ډینګي په اړه صحیح ګامونه پورته کړي او د ډینګي ختمولو والا مهم دې کامیاب کړي. روزپانا ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د رپورټونو تر مخه په سین صبح کې د زلزلاونو د تیر کال نه زیات نقصان کړی دی چې پکې 3.5 کسان مړ شوي او 6 میلیونه متاثره شوي دي. ادارې لیکي چې په سین کې سیلاب ځپلو ته د خوراک په شمول نور بنیادی ضرورتونه دي، خو اخر ولې دا وخت حکومت خپل پورا کردار نه ادا کوي د کمی چې حکومت وعده کړی وي. بل د تیر کال په شان سخت کال نور هیوادونه د سیلاب ځپلو په فوري توګه مرستې نه کوي او د هغې وجه په تیر مرستو کې د بعضې کسانو درغلي ده. ادارې لیکي چې د پاکستان آب و هوا بدله شوې ده او سیلابونه اوس یو عام خبره ده، ځکه اوس حکومت لا په صحیح توګه د سیلاب نه بچ کېدو په لړ کې انتظامات کول پکار دي. روزپانا دی نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ کې د سی آی ډي ایس ایس پی په کور برید کړی دی چې پکې 8 تنه وژلي شوي دي. ادارې لیکي چې د دې پېښې نه سر وځې وړاندې د ایف سي په یو چارواکي هم برید شوی دی او د هغې ذمہ واري هم تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و او ویلی و چې د سی آی ډی نور چارواکي هم د هغې پنخ دي. ادارې لیکي چې دا وخت پوښتنه خدا پیدا کیږي چې د کراچۍ په داسې محفوظ سیمه کې دومره غټ ګاډۍ څنګه داخل شوی دی، خو په پاکستان کې اکثره داسې کیږي. ادارې لیکي چې چارواکو له د سیکیورټي نظام سمول او په دې کې د کارکوونکو پلټنې کول پکار دي، او هغه کسان څوک چې د طالبانو پنخ دي هغې له صحیح محافظان او سیکیورټي ورکول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي، پرون په کراچۍ کې د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکي د سی آی ډی پولیسو د یو افسر د کور سره د بارودو ډاک ګاډۍ جنګولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي. د پاکستان اقتصادي دارالخلافه کراچۍ کې د ګل د ورځې د پیښې د ښار اوسیدونکي یو وار بیا د اندېښنو ښکار کړي دي او فکر کوي چې مذهبي وسلوال د خواوشا 2 کروڑ خلکو په دې ښار کې د تشدد نوې لړۍ شروع کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوال د هیواد په شمال غربي برخو کې ځانمرګي بریدونه او د امنیتي ځواکونو خلاف نورې کارویانې کوي، خو په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه په عامه توګه ډیر کم شوي دي، او دا وروستۍ پیښې داسې اشاره کوي چې کراچۍ د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړې لپاره نوې میدان ګرځېدلی شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي، د پولیس په جګپوړي چارواکي چودري اسلم دا حمله ثابتوي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي د امنیتي ادارو چارواکي څومره د خطرو سره مخامخ دي. هلته د استخباراتي ادارې یو پخوانی چارواکي وایي دا پوښتنه هم ډیره مهمه ده چې وسلوالو د چودري اسلم د کور معلومات څنګه ترلاسه کړي وو، او کېدای شي چې وسلوال د پولیس په محکمه کې هم رابطه کار لري. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه کې د عمر ولایش لیکل شوی مقاله کې راغلی چې په کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید د تورونو په سلسله کې د پاکستان او امریکا د جګپوړو چارواکو ترمنځ یو وار بیا د خبرو جنگ شروع شوی دی. پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر سرکاري ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي داسې ثبوت لري چې لمخې د پاکستان او حقانی وسلوالې ډلې تعلقات څرګندېږي او دا ختمول ډیر ضروری دی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي چارواکو د تبصرو په پاکستان کې ډیره غوسه روچته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د خپل هیواد پر ضد امریکایي فشار باندې غبرګون ښکاره کړې ده، او د هغه تورونو چې ګنی پاکستان د خپل خاورې نه د راولاړېدونکو ترهګرۍ مخنیوي نشي کولای جواب یې امریکا ته ورګرځولی دی. ورځپاڼه انډیپندنت د پاکستانی رسنیو په حواله لیکي، وزیر اعظم ګیلانی له هغې وروسته د خپل بهرني سفر پرېښودلو فیصله کړې کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی تر څنګه د هغه سره د ملاقات کولو نه انکار وکړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
خبردونکو دا ټول پروګرامونه د مشال په دې خبرونو کې تاسو اوریدئ. شی ورزو یو بل راپور ته ورسپانه و فائنانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید لیکي چې د کابل بریدونه نخکاری طالبان ډیر په اسانۍ سره محفوظ ځایونو ته ننوتلی شي او دې سره د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی شي. د دغې مقالې مهم ټکی د ګلۍ ازناورو
په ورځپاڼه فائنانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید یو مقاله کې لیکي چې 13 اونۍ د وسلوال طالبانو په کابل بریدونه له طالبانو سره د روانو خبرو اترو د ګډوډولو هڅه وه. د پخلاینې بهیر پر مخامخ پراته ګواښونو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه کې د افغانستان د مستقبل په اړه درزونه او د دوی په خپل چارواکو د قابو موندلو کې ناکامي شامل ده. لیکوال احمد رشید لیکي چې د کابل بریدونو نه وړاندې په اګست میاشت کې طالبانو د برتانی کلتوري مرکز په برټش کونسل برید کړی وو، او د دې نه دا ښکاري چې طالبان ډېر په اسانۍ سره د کابل محافظ زینو ته ننوتل شي. په جوابي کاروای کې د امریکا ځانګړي ځواکونو په درزنونو طالبان نیولي او یې وجل دي. په دې عملیاتو کې ولسی وګړي هم نیول شوي دي چې د سره د امریکا پر ضد د افغان ولس غوسه نور هم زیاته شوې ده. لیکوال احمد رشید لیکي چې موجوده حالاتو کې اروپا او امریکا غواړي د افغانستان نه په چټکتیا ځواکونه وباسي. نه یوازې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جنرال ډیوډ پیټریاس چې په افغانستان کې د ځواکونو مشر هم وو، بلکې لوړپوري چارواکي هم دا خواهش لري چې د افغانستان نه ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان سی کراکر وایي طالبانو ته نور زیات درد ورکول پکار دي د دې وړاندې چې دوی رایوزی شي. لیکوال احمد رشید په مقاله کې د ریان سی کراکر د بیان حواله ورکوي چې نوموړي په وینا افغانستان کې تر هغې جګړه روانه وي تر څو زیات نه زیات طالبان وژل شي. لیکوال لیکي چې د دې بیان نخکاري له طالبانو سره د ناټو او د امریکا د پخلاینې بهیر کمزوري کېدی شي. لیکوال لیکي چې د امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو چارواکي نظر لري چې د امریکا حکومت له طالبانو سره خبرې اترې د لږې مودې لپاره ځنډول غواړي چې په ورپکې توپ زیات قابو عمومي او زیات نه زیات ورپکې ووژني. لیکوال احمد رشید د یو ناڅرګند اروپایي چارواکي د خولې په مقاله کې لیکي چې کراکر ورانونکي بیان ورکړی دی او دوی د طالبانو سپکاوی کړی دی چې غواړي خبرو اترو ته کښېني. احمد رشید لیکي اروپایي چارواکو د کراکر په بیان اندېښنې څرګندې کړي دي چې دې سره د پخلاینې بهیر اغېزمن کېدی شي. د امریکا د سفیر بیان له طالبانو سره خبرو اترو امکانات هم کمولی شي چې دویم پړاو کې کېدی شي طالبان په قطر کې دفتر خلاص کړي. احمد رشید د یو بل اروپایي چارواکي د خولې لیکي د کراکر بیان هغه طالبان له خپل مقصدونو لپاره هم استعمالولی شي چې نه غواړي امریکا سره خبرې ترې وشي. چارواکي زیاتوي چې د مشرۍ فقدان دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټیم چې مارک ګروسمین یې مشري کوي سو میاشتې له طالبانو سره خبرې ترې وکړي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمول د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او نور چارواکو هیڅ هم ونه کړل. د 11 سپتمبر ترهګر بریدونو د لسمې کلیزې په موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په افغانستان کې د روان خبرو اترو په اړه هیڅ هم ونه ویل. لیکوال احمد رشید لیکي چې اوباما او کلینټن د پخلاینې د بهیر په ضرورت ټینګار کوي، خو پکار ده چې په دې موضوع نور هم چټک شي.
هم په دغه موضوع په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر خبرې کړې دي. د ویلې دي هیواد سره به اړیکې تر څه وخت پیچلې پاتې شي، ولې په عین حال کې اراده څرګنده کړې چې پاکستانی ولس ته د امریکایي مرستو د ګټې رسولو په لړ کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نوموړي د غرار د پاکستان او هند ترمنځ د ښو تعلقاتو ارزښت هم په ګوته کړ. نور تفصیل د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د فرانس پریس خبری ایجنس د خبر تر مخه کیمرون منټر تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي لخوا جوړې وي د ستوري تا د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر یو کال په موده کې خورا کړکېچنې پاتې شوې، چې ورسره په راتلونکي کې د دې کړکېچ د پر ځای پاتې کېدو په بابلا اندېښنه هم وښوده. نوموړي په ځینو مواردو کې لکه د پاکستان او هند په تعلقاتو کې خوالې راتلل د پاکستانی حکومت د لاسته راوړنې په توګه یاد کړل، ولې ورسره د تیرې مې په میاشت کې په بټ آباد کې د اوساما بن لادن له وجل کېدو وروسته د پاکستان په خاوره د امریکا استخباراتي مامورینو ته د کار کولو د اجازې نه ورکولو د پاکستانی حکومت پریکړې ته اشاره وکړه، چې په خبره یې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. ښاغلی منټر په دې لړ کې د تیرې فبروري په میاشت کې د پاکستان په لاهور کې د دوو پاکستانی وګړو د وژنې په تور کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د کارکونکي ریمنډ ډیویس نیونه هم یاد کړه. پاکستان کې د امریکا د سفیر په خبره سربیره پر دې چې له دې هیواد سره اړیکې د تسلی وړ نه دي، وویل چې د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې بریالۍ شوي سو پاکستان هند سره اړیکو پر ځای کولو ته اړ باسي. ښاغلی منټر په عین حال کې هغه مفکورې هم رد کړې چې ګوندې د پاکستان پوځ هند سره خو اړیکو لرلو ته زړه نخه کوي، او زیاته کړه چې هغه کله هم د پاکستان د پوځي چارواکو له خبرو داسې کوم تاثر نه دی اغسته. د نوموړي په خبره د پاکستان له هند سره ښې اړیکې ساتل چې د یو سیمه ییزه طاقت او د امریکا د مضبوط ملګري په توګه راوتونکي هیواد دی خپله د پاکستان په ګټه دي. د همدغه راز په پاکستان کې د کارموندنې د انرژۍ او د اوبو د مسلو د حل په لړ کې له هند سره د خو او دوستانه اړیکو د راجوړولو په خبره ټینګار وکړ. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د امریکا کانګرس په 2009 کال کې د دې لپاره چې د پاکستان دننه د مخ پر زیاتېدونکو امریکا ضد احساساتو مخه ونیول شي د دې هیواد لپاره د 2.5 بلیون ډالر 15 کلن امدادي پیکیج منظوري ورکړه، خو ورسره د ښاغلي منټر د 13 ورځې خبره هم راغستی چې وایي عام پاکستانی وګړو ته د غمرستې له دې لامل چې یو زیاته برخه په وړو وړو پروژو او قرضو لګول شوي په نظر نه دي راغلي. پاکستان لپاره د امریکا سفیر اعظم ښکاره کړل چې د منظور کړل شوو امریکایي پیسو یوه عادلانه برخه به د پاکستان د انرژي د بحران د ختمولو په لړ کې په کار راولي سو ملک کې د بجلی د ناتاري لوډ شډنګ په مسله کابو بیا وموندل شي. په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی مشر راجیو شاه هم وینا وکړه چې په خبره د امریکایي امداد پترس کې تر دې دمه په پاکستان کې د 1,00,000 روزګار سکیمونو د ملاتړ سربیره دغلته 1,05,000 نوي ښوونځي او روغتیايي کتنځایونه هم جوړ کړي دي. دواړه نوموړي امریکایي چارواکي پاکستانی ولس سره د مرستو د جاري ساتلو خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو پر اساس له یوې خوا په دې وروستیو کې د ترسره شوو نظر پوښتنو تر مخه د پاکستانیانو یو د پام وړ اکثریت د امریکا په حق له منفي رایه لري او له بلې خوا د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن له مندل کېدو وروسته د دې هیواد له ولس سره په روان امداد د امریکا د پارلیمان غړو سختې نیوکې کړې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پېښور نه تر کراچۍ او داسې په دغه پاکستان او افغانستان په پوله چې څه کېږي مشال دغلته کېدې. مشال ته استاد دغه سینا نوي نوي معلومات درکوي. تاسو ته به یادوي چې د دیر په سیمه کې د سمودیر هڅې ناکراری ده. په دغه سیمه کې اوس پوز ځای په ځای کې شوی دی. غلام غوث پې دا رپورټ لري.
لردیر، بردیر او چترال کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره په پا پاکستان افغانستان پوله باندې پوز ځای په ځای کړی شوی دی. په دې لړ کې د بردیر ډی سی او غلام محمد مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې سرحدي سیمو ته د پاکستان پوز امنیتي ځواکونه لیږلي دي او ځایي ولس هم د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د پوز سره کومک کوي.
دا اوس الحمدلله شکر خواب سچویشن چې کوم اندر کنټرول دی. سکیورټی فورسز چې کوم دی هغوی راغلی دي او په بورډ باندې ناست دي. انشاءالله تعالی بین پخ چې کوم دی نه مونږ یقین دی او ایمان دی چې را زموږ په لچت انفلټریشن باندې کېږي. کوشن او سکیورټی فورسز موجود دی او هغوی خپل د هدف او خلک چې کوم دی ټول زموږ ډیر خلک چې کوم دی چې توره دی ټول د سکیورټی فورسز امت او د رای راتلونکي چې کوم تا هرکلی دی دي او چې د عام خلکو سره چې
ولی بل خواته د چترال په سرحدي سیمه اورسن کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري سکول سوځولی دی او دا په چترال کې اول ځل دی چې یو سرکاري سکول ته زیان رسول شوی دی. په چترال کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د حکومت د ګامونو په لړ کې د چترال یو ځایي خبریال ګل حماد فاروقي مشال ریډیو ته وویل
د بد مرغ د اگست په وشتمه نیټه چې کله د افغانستان د نورستان د علاقې نه خلک راغلل او د چترال سکو چترال بارډر پولیسو او د چترال پولیس په مختلفو چوکو باندې حمله وکړه. هغې نه پس د پاکستان آرمی چیف جنرل کیانی هم د چترال دوره کړې وه. خلکو ته یقین دهانی ورکړې وه چې مستقبل کې به داسې قسمه پېښې انشاءالله نه کېږي، د دې به مخنیوی کېږي. د بد مرغ تېره شپه د چترال افغان پاک افغان بارډر سره په سیمه کې د اورسن په سیمه کې یو ګورنمنټ بوایز پرایمری سکول په هغې باندې نامعلوم خلکو اور لگو دا اسکول اوسیزو او دا چترال کی دا قسمه دا یو ډنده په خدات دی نه مخکې څه قسمه په خنوا شوی چې تاسو کو نو سوده دی ځکه چې چترال خپل مقامی خلک نن دا او د تعلیم د ځکه ډیر شوق لري.
په چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو فعالیتونو او د هغه فعالیتونو د مخې نیولو لپاره سرحدي سیمو ته د پوز د لیګلو له وجې د چترال په کاروبار بد اغیز پرېوتې دی. په دې لړ کې د چترال یو کاروباري مشال ریډیو ته وویل
چترال زیاته آبادی هم بره پرته تقریبا 60-70% آبادی په سرحد کې پرته ده. ما خلک براتلو چترال مارکیټ ته دلته کاروبار کوو لندن دی کوو اوس دا چې خلک نه راځي نو خلک یریږي د مختلف قسم هغې ژېره غوجیان دي بشي او تعدید پولیسي وو لارې مارې به بندې شي دا به وشي هغه به وشي بند شپې هم لکه د ماښام نه پس لږ تکلیف جوړېږي او ماښام نه پس ګلام نه شي ګرځېدلی نو غټ غټ دغه چینجز دا راغلی دي خلک لکه یریدلي دي مارکیټ ته نه راځي بل مختلف قسم افغانان څوک یو سو څوک سو څوک سو.
بلې خواته د کوز دیر د خرکۍ کنډو په سیمه کې د وسلوالو او فوج ترمنځ انښته کې د ملکن ډیویژن د آی ایس پی آر د سنګې د ویان کرنل عارف د وینا مطابق لس تراګر وژل شوی دی او یو پوځي سرتیری جوبل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کرنل عارف زیاته کړه چې وسلوالو په خرکۍ کنډو کې په پوځي چیک پوسټ بلید نه وکړي، بلکې دوی دغلته پوځ لیږلې دي او هغلته د وسلوالو په ضد عملیاتو کې دغه لس ترهګر وژل شوي دي، او تر څو چې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې دغه سیمې د وسلوالو نه نوې پاکې شوي، دوی به د وسلوالو په ضد عملیات او لټون جاری ساتي.
ان کو بگا رہے ہیں اور اپنے بارڈر کے ایریا سے کلیئر کر رہے ہیں.
یاد دیوی چی بردیر کزدیر او چترال کی دا پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د پولیسو لیوی او سکاوټ په چیک پوسټونو د ملکن ډیویژن د وسلوال طالبانو لخوا د افغانستان لاړخه د بریدونو ورشتو پاکستان دغه سرحدي سیمو ته فوز لیږلې دي، او د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو مطابق په افغانستان کې ناټو ځواکونو هم د افغانستان په سیمه کې پاکستانی پولیس سره نږدې د وسلوالو په ټیکانو بمباري کړې ده، چې پکې د 300 ترهګرو د وژنې راپورونه راغلي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خوردونکو غلام غوس، د دیر چترال او دغه سره چوخوا سیمو کې چې د ترهګرو په ضد کوم عملیات روان دي، داغه حال راکو. اوس ورځو سویلي وزیرستان کې په اوچا خوړ سیمه کې نن سهار د ترهګرو په ضد عملیات شوي دي، او په دې کې 70 نیولې شوي دي. سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان وانه وچا خوړه په سیمه کې د امنیتی فورسه سرتیرو د لټون په عملیات کې 44 مشکوک کسان بندیان او د غټې وړې وسلې او د بارودی موادو نه ډک دوه ټرکونه هم ونیول. د پولیټیکل انتظامیات د طرفه خورکړې شوې پریس ریلیز په مطابق د لټون دا عملیات نن گهیز مال 15 بجې لګیا شول، چې کوم د غرمې تر 9 بجې پورې په لاپسې روان وو. په پریس ریلیز کې زیاته کړې شوی دا چې نیولی کسان شه 2 پنجابیان، 15 مسعود قبایلیون او وطن غیر ملکون شامل دي. په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی دي چې نیولی وسله بلوچستان، سند او پنجاب ته لېږدول شو. په عملیات کې بندیان کړي شوی کسان د پښتنې ګورژنې د پورا د امنیتی فورسز چاونۍ ته رسول شوی دي. مشال ریډیو چې د لټون د عملیاتو په باره کې د یو ځایي خبریال حفیظ الله وزیر نه پښتنه
جنوبی وزیرستان دے تاریخ طالبان دے خلقو هم وینا کیگی اور سرا نور غیر ملکیان هم شاہی چداد فوجانو پخپل قبضہ کے آخسی و سہر نہ مطلب دے چے تلور 15 دن شی ہیلی کاپٹر پدغه علاقے بندے دیر ٹیٹ پروازونا کول
پدا عملیات شه دی نیولیو کسانو دی استعمال لاندې دوا کورونا هن اړولې شوې دي، چې په کوم شه د چنار خروټي په نوم د یو افغاني کور ها شامل دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
وګورونکو دا مشال ریډیو دی. ورزو د خبرونه بل راپور ته. په پاکستان کې د ډینګي وایرس لوجې د ناروغو شمیره ورس پورې زیاتیږي، او د تازه راپورونو تر مخه د غشمیره شپږ نیم زرو تر رسیدلې ده. زموږ همکار ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
د پنجاب د وزیر اعلی شاباز شریف او د سریلانکا د طبي پوهانو د ډلې راتلو باوجود ډینګي ماشو خپل کاروای جاری ساتلې دي، او نور 215 داسې کسان د پنجاب مختلف روغتونونو ته راوړل شوي دي چې پکې د ډینګي تبې تصدیق شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت پنجاب کې د ډینګي رنزورانو شمیره تر 6600 اوړېدلې ده، ولې غیر سرکاري شمیره د 2000 نه هم زیاته ده. بل طرف ته پنجاب حکومت په دې ناسور د کابو موندو لپاره په سمدستي توګه د زر نرسانو برتی کولو او د سپری کونکو کارمندانو دیاړي د 350 په ځای 1500 روپے ورس کولو اعلان کړی دی. مطبوعاتو سر خبرو کې د لاهور میو روختون مشر ډاکټر زاهد پرویز وینا وا چې لاهور کې په ټولو روختونونو کې هر قسمه اسانه موجود دي، او یو شمیر رنزوران خشبي هم دي، خو د ډنګي تبې او د دې د علاج په حق لا غلط سوچ جوړ شوې دي. ډاکټر زاهد پرویز یاتوي
سہولیات هماري یہاں پہ تمام موجود ہیں.
دوی زموږ سره ټوله اسانه موجود دي، زموږ سره د هوا انتظام شته او دغه درې د ډنګي رنزورانو د پاره دی. دا ټیک دا چې نن نور دوه کسان مړ شوي دي، خو دوی ته یوازې ډنګي تب نه وا بلکې نور مسلې هم وا. نو موږ دا نشو ویلې چې ګنې دوی د ډنګي د لاسه مړ دي، بل بعضې خلک نور ځایونو کې علاج کوي او چې د دوی حالت ډیر خراب شي نو دلته راشي. دا چونکې یو لوی روغتون دی او موږ دلته کې هیڅوک د علاج نه نشو منې کولی. زموږ کوشش وي چې خلکو ته هر قسمه اسانې ورکو او د دوی ژوند بچ کړو. د پنجاب سره سره د ملک د مختلفو سیمو نه هم د ډنګي رپورټونه را روان دي او خیبر پښتونخوا کې په څلور اویا کسانو کې د ډنګي تبې تصدیق شوې دي. د غشان قبایلي سیمه کې هم د درې کسانو په دې رنځ د اخته کېدو اطلاع ده. د دې سره سره د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټرې سیمی جمالی مشال ریډیو ته وویل چې دلته 15 رنځوران راوړل شوي وو، ولې دا وخت صرف دوه رنځوران پاتې دي او نور د درملنې وروستو بیرته خپلو کورنو ته لیږل شوي دي. ډنګي تبا څومره خطرناک وي او آیا دا د یو نه بل ته هم لګېدی شي؟ په دې حکله راته د کراچۍ عباسی شهید روغتون یو ډاکټر عبدالشکور سداسی وویل د ډاکټر عبدالشکور په وینا لا تر دې دمه نه خو د دې ماشو د وجلو دپاره څه قسمه کامیابې دوایانې موجود دي او نه د دې مستقل علاج شته، خو بیا هم ډاکټران کوشش کوي چې د دې مخنیوي او کامیاب علاج کې بریالي شي، ولې دې لړکی تر ټولو غوره کار احتیاط دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو ته یو تازه خبر درکو چې د کوټې په مستون روډ باندې دا وخت ډزې روانې دي. زموږ همکار خدای نور ناصر هم دغلته کې دی، د دنه به نور تفصیل وپوښتو. خدای نور ناصر، که راته نور تفصیل راکړي.
مننه بابر صاحب، لکه تاسو چې وویل دا پیښه د مستونګ سیمه ده، له خوښ سره نږدې مستونګ ښار دی او د مستونګ په سیمه کې راځي. د پولیس وایي چې تر اوسه پورې لس کسان په دې کې، د دوی پولیسو تایید کړی دي چې لس کسان وژل شوي دي، خو د پاکستاني رسنۍ بیا تر شلو زیات په دې کې مړه شوي. د کوټي پولیس وایي چې په دې پیښه کې دغه زیارت کوونکي وو د ایران سره، د دوی تعلق یې د ډیری کسانو او دغه وبخشي د ایران خوا ته روان و. کنه دغه کې لس کسان د اوسه پوری پولیس وایي چې وژل شوي دي. نامعلومه کسانو په دې باندې ډزې کړي دي او پولیس وایي چې په دې کې اکثریت د اهل تشریح سره د دوی تعلق لري او دغه د شیعه مسلک سره تعلق لري او ایران ته روان و دا کسان.
ډیر مننه. خو ګوردونکو تازه خبر دا و چې د کوټې د مستونګ سیمه کې ایران ته چې کوم شیعهګان روانو، هغوی باندې ډزې شوي دي او د تازه راپورونو تر مخې لس تنان پکې وژل شوي دي. خو ګوردونکو دا مشال ریډیو دی. خبردونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو دا ژمنه چې تاسو ته به هر وخت هر غړی تازه خبرونه درسو. همدا اوس د کوټې په مستونګ سیمه کې په شیعهګان چې ایران ته روانو په دا غوی په ګاډي ډزې شوې دي او د راپورونو تر مخه په دغه پیښه کې لس تنان وژل شوې دي. نور تفصیل به تاسو د مشال ریډیو په سبانه خبرونه کې واورئ. ورځو د دې خبرونه بل راپور ته. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د پرمختګ لایبرری بنو کې 13 ورځې یو غونډه شوې چې پکې شاعرانو او ادیبانو برخه اخیستې ده. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
13 ورځ د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو یوه مهمه غونډه د پرمختګ لایبرری بنو کې وشوه چې پکې د بنو او نیم قبایلی سیمو سره تړلیو شاعرانو او ادیبانو برخه واخیسته. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د سلورم ځل لپاره منتخب شوی صدر عبدالناصر مخدوم د انجمن د 13 کال کار او زیار په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د انجمن 2008 سے مقصد چل کر کے بنیاد کڑے شوید ہے پر بنیاد چمش کیما دے دے ارتھک شوری کڑے دے لکا باقاعدہ امیر دے دے کل پکو ردا چپ کبھی اور لکا نظرونا نمبر ون اور نظرونا نمبر دو دی کل پہ حوالے سر ہاں میر نظرونا نمبر تین ان سلا بربر کڑا دا چاغا مخلص دے شاعری پہ اسناف مند مقصد چلکا رداد لکھ لی دی اگے حوالے سر میر لکا دے اگے لیکچر کړی دی.
د غونډې په دریمه برخه کې یو آزاد مشاعره وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلمونه وړاندې کړل.
په مخ تور دی هم په زړه باندې تک تور دی،
کدی نشی نہ بہوشی چ مورور دے او چ حقوق میں دخری تور نور کدی نشی چ حقوق میں دخری تور نور کدی نشی تس پخلو چ پاکستان زمونگا کور دے
وا وا ڈیر شٹ
پدما ککے جو بل شوی مزدور چغے کڑے چ خلق ما پریک دے زد مرم زما بچی ہوگی دی
وګورئ کو دا مشال ریډیو دی او د مشال ریډیو په دې وخت کې تاسو د خبرونو لنډیز اورئ. عبدالحی کاکر سټوډیو ته راغلی دی چې د خبرونو لنډیز دی واورو.
دا اوس سره رسیدلی رپورٹ وای چې د کوټي سره نږدې د مستونګ په شار کې د شایګانو پر یو گاډي باندې ډزې شوې دي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي او د مرګ ژوبل شمیره زیاتېدای همسي. د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د ریموټ کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوې او 3 ژوبل دي. دا پېښه د دوشنبه په شپه شوې ده. د پاکستان د کراچی په شار کې د پولیسو د پلټونو د ادارې سی آی ډی ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځان مرګ بید مقدمه په هیواد کې د ناآرامیو خوروونکو عناصر پر ضد درج کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوکا نیولې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د صوبې بیلابیلو هسپتالونو ته د ډینګي وایرس شاوخوا 200 ناروغان راوړل شوي دي.
خوګوریدونکو ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو دا نه ساته خبرونه دا ورېدو. خوګوریدونکو د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اورېدلې لوستلې او کتلې شي. قاسم خان مندوخیل دغه ویب پاڼه تاسو لپاره برابروي. اوس ایډیټر داوود خټک، مجید بابر، ملي حامیرزاده، فرخنده وزیر، شاهین بونری، ګلیاز، حسیب شهید او عبدالحی کاکړتا اجازه ترا کوي. خاد آباد او بریالي اوسئ.